دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ زاو د 2012 میلادي کال د دسمبر 26 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په خوست کې په ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه باید ترهګرو ته ترهګر ووایي، خو د ترهګرۍ له منځه وړل بیا د ریاستي ادارو کار دی. په خبرونه کې به دا هم واوري د هغو 21 افغانانو مړي به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي چې تېرې اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. او خو په لومړي سر کې ورځو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړ. نمړای د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د خوست په زاړه هوایي ډګر کې سوي ځانمرګ برید درې تنه وژلي او نور ټپي کړي دي. د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترګرو لمنځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. او په مصر کې د ټول پښتنې په ترڅ کې رای اچونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي نوی اساسي قانون منظور کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د خوست شار د زړه هوایي ډګر په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د چپمن په نامه پوزي اډې له ختیز دروازې سره د موټر بم برید شوی چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې درې تنه پکې وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د دې چاودنې ژغ تر لیرې سیم پورې اورېدل شوی دی. د خوست امنیه قومندان امل پاتسوال عبدالقیوم باقی زوی د دریو تنو وژل شوو کسانو په اړه وویل چې دوه تنه د موټر ډرایوران او یو تن هم د ولایتي اکواو سره سرتیری دی، خو د ټپیانو د دندو په اړه څه ونه ویل. بلخوا مشال ریډیو ته د باګرام له پوځي اډې څخه په لیږل شوي پیغام کې راغلی چې په دې پیښه کې درې تنه افغانان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د دوی په دې پیغام کې د دې وضاحت نشته چې د وژل شوو او ټپي شوو افغانانو کار او دنده څه ده. په پیغام کې یادونه شوې ده چې په دې موټر بم کې د امریکایي پوځیانو او نورو بهرنیانو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. په دې برید کې یو شمېر هغه ملکي کسان او ماشومان هم برسیرن ټپین شوي دي چې د پیښې له ځای څخه د تیردو په حال کې و. بل پلو د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید د دوی یو ملګري پر هغو عام وګړو کړی دی چې د ده په وینا له امریکایي پوځیان سره مزدوري کوي. د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو لمنځه وړل په داسې توګه ممکن دي چې د هغوی پټنځایونه ختم کړل سي. اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز ولسته په ډاګه کړي. د هغه په وینا د ترهګرۍ په اور کې پښتانه او د هغوی وطن تر ټولو زیات سودي. اسفندیار ولی خان دا خبرې د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د خپل ګوند تر یو مهمه غونډه وروسته له مشال ریډیو سره وکړي.
دا دې چې راکم سانچوریز دی دا بسوک تبا کوي د ټیرریزم ختمې دل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی، مونږ د ریاست نه بدار ډیماند کوو.
د یو پښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم له سیاست او انتخاباتو لاس وانخلي. او منیشنل ګوند د ولترستان په ګډون په هغو ټولو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا ترهګر پکې پټ دی. دا له هغه وروسته ده چې د تیرې شنبې په ورځ د دې ګوند لوړپوړي چارواکی او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د وسلوال طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې په هغه غیر قانوني کډوال وړونکي کښتۍ کې 21 افغانان هم وژل شوي دي چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې ډوبه شوې وه. دا کښتۍ له ترکیې څخه روانه شوې وه او د طوفاني موسم له کبله د دسمبر پر 14 نیټه د یونان په ساحل کې ډوبه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د سه شنبې په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
او د یونان د میتلینی په نامه ښار یو روغتون کې تاسو بهرنیو چارو وزارت یو خصوصي تیاره د یو افغاني شرکت نه په کرا نیولې ده. او هیله مندي چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت د یو هیئت طرف یونان ته پرواز وکړي او زموږ د هیوادوالو اشتاد بیرته هیواد ته راستانه کړي او د دوی کورنیو ته یې تسلیم کړو.
په دې کښتۍ کې د مرتضی محمدی په نامه یوازنی ژوندی پاتې شوی کس وایي چې دا کښتۍ د ماهیانو د نیولو لپاره جوړه شوې وه چې له لسو تر 15 کسانو پکې ځایېدل. د هغه په وینا په وژل شوو کې میرمنې او ماشومان هم وو. په دې کښتۍ کې د وژل شوو نورو کسانو د هویت په اړه په سمدستي توګه سنه دی ویل سوی په مصر کې د ټول پښتني پترڅ کې رایا چونکو په پراخ اکثریت د اسلام په لوم راتړ لرونکو نوې اساسي قانون منزور کړی دی. په دې ټول پښتنه کې د ووټ حق لرونکو له درې یوې برخې خلکو خپلې رایې اچولې دي. چارواکي وایي چې د ټول پښتنې پایلې ښیي چې 3.8% رایې اچونکو د دې قانون د خپلولو ملاتړ کړی دی، خو په مجموعي توګه د مصر له 2.5 میلیونه آبادۍ څخه د دې ټول پښتنې پر مهال رایې اچولو کچا یوازې 3.3% ښودل شوې ده. چارواکي زیاتوي چې دوی داسې هیڅ انتخاباتي درغلي نه ویني چې د ټول پښتنې وروستۍ پایلې بدل کړي. د ولسمشر محمد مرسي او اخوان المسلمین په ګډون د دې قانون ټول پلویان په دې نظر دي چې له دې سره باید په مصر کې کراري او اقتصادي نوښت رامنځته شي. د دې قانون له منظوري سره اوس مصر دې ته جوړ دی چې په 2 میاشتو کې دننه پارلماني انتخابات پکې ترسره شي. د اصلاحاتو پلو اپوزیشن ملاتړي دا قانون له دې کبله ردوي چې د هغوی په وینا نه د نړیوالو حقونو او نه هم د میرمنو او لږکیو د حقونو د ساتلو جوګه دی. ریپورټونه وایي چې د کزاکستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه کې سپاره 8 کسان ټول وژل شوي دي چې د شیر سنبه په ورځ د دې هیواد په جنوب کې لویدلې وه. دا الوتکه د کزاکستان د جنوبي سیمې مرکز شیک مکنن ته نږدې لویدلې ده. د دې هیواد د امنیت ملي کمیټې د دې پخلی کړی دی چې په دې الوتکه کې 9 د الوتکې کارکوونکي او 9 نور کسان سپاره وو چې ټول وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغو موضوعاتو تفصیل واوري. د افغانستان د خوست ولایت په زړه هوایي ډګر کې ځانمرګي موټر بمې برید 3 کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه باید ترهګرو ته ترهګر ووایي، خو د ترهګرۍ له منځه وړل بیا د ریاستي ادارو کار دی.
ټیروریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی. موږ د ریاست نه بدار ډیماند کوو.
بلخوا په کراچي کې هم د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې عام انتخاباتو ته لږ مده پاتې ده. دا ځل به خلک د کوم سیاسي ډلو درې سپاش کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
داروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي چې تاسو ولاړ په کوم غاړه یې، په هغه غاړه ولاړې کوم غاړې ته چې دغه شر دی، شدت دی، جنگ دی، ترهګري ده، او که په غاړه ولاړې کوم غاړې ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده.
په خبرونه کې د هغو 21 افغانانو او د مړو په اکله هم راپور لرو چې په یونان کې په یو کښتۍ کې ډوب شوي وو. او دا به هم واوري چې افغان حکومت وایي د سولې په اړه باید ټولې خبرې اترې د سولې د عالي شورا لخوا په سلام مشورو تر سره شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پاتې ده مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن سهار د خوست د زړه هوایي ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د اډې په ختیځه دروازه کې د موټر بم برید وسو چې لکه بالې لشت لږ درې تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. په همدې حکله دا وخت سره د مشال رادیو خبريال نجیب الله لوخیل د ټلیفون پر لیکه دی. نجیب الله لوخیل، د دې پیشي په حکله که تازه حال زموږ سره شریک کی چې ځایی چارواکي په دې اړه څه وایي، یا د نړیوالو پوځونو لخوا کومه اعلامیه خپره شوې ده چې څه تلفات یې اړولې دي؟
لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، څو شېبې وړاندې د خوست امنیه قمندان ملپاسوال عبدالقیوم باقیزوی مشال راډیو سره خبرې وکړې. د پیښې په تړاو باندې هغوی د غدرو کسانو د وژل شوو کسانو په ارتباط باندې، د هغوی د وظیفو په ارتباط باندې وضاحت ورکړ. وی ویلې چې دا 3 تنه 2 تنه یې ډېری وران دي چې د خارجي ځواکونو سره وو، البته ملکي افغانیان وو، د هغوی سره دندې وظیفې درلودې، او یو تن هم د ولایتي قواو یو تن سرتېری وو. ولایتي قواوی هغه قواوی دي چې له هوایي ډګر څخه را چاپیره دي دوی، او د خارجیانو سره یو ځای تندې ترسره کوي. خو بیا هم دوی د غټپیانو په اړه باندې چې یوازې اووه تنه ښودل شوي دي د هغې په ارتباط باندې وضاحت ورنه کړ. دا چې پیښه په یو داسې ساعت کې په یو داسې شیبه کې رامنځته شوه چې دا کټمټ هغه وخت دی چې خپله اړیکه هغه خلک چې د دوی سره کار کوي د ننوځي، نو داسې ګمان کېږي چې شاید تلفات تر دې چې یادونه یې کېږي تر دې زیات تلفات وي. همدارنګه مشال راډیو ته د بګرام د پوځي اډې څخه هم په لیږل شوي پیغام کې راغلي دي چې په دې پیښه کې درې تنه افغانان وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان دي. دوی په دې پیغام کې ویلي دي چې په برید کې امریکایي پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. له هغې پرته نور هم عیني شاهدان چې مشال راډیو سره یې خبرې کړي دي وی ویلي چې یو شمېر ملکي کسان البته ټپیان وو په روغتون کې، هغوی ویلي چې هغه کسان چې له دې لارې څخه د پیښې په حال کې د پیښې د پیښېدو په جریان کې له دې سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو، یو شمېر ملکي کسان هم ټپیان شوي دي چې له هغې جملې څخه دوه تنه حکومتي روغتون ته لېږدول شوي، د هغې روغتیايي حالت مشکل و ستونزمن و، هغه د بېهوشۍ په حالت کې همداسې یو حالت کې نه و چې موږ له هغوی سره خبرې کړي وای او دوی هغه واقعه چې عملا یې په سترګو باندې لیدلې وه موږ ته یې قصه کړې وای. بلخوا طالب ویل ذبیح الله مجاهد مشال راډیو سره په لیکه کې شو، هغوی وویل چې دا برید د دوی یو تن ملګری چې عمر نومېږي د هغې لخوا ترسره شوی دی او په دې کې شاوخوا سلو تنو هغو افغاني کارګرانو ته او کارکوونکو ته ژوبله راولې ده چې له خارجي ځواکونو سره په چټمن کې یا دلته چې د امریکایي پوځیانو کومه اډه ده له دوی سره یې کار کولو.
ډیر مننه نجیب الله خیل زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو. اوس زو د پېښور پر لور د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د ډرون بریدونو په ضد خبرې کوونکي باید د ترهګرو د موجودیت او د ځانمرګ بریدونو په ضد ژغ پورته کړي. نوموړي د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ته ترهګر ووایي او د ترهګرۍ پر مسله سره راټول سي او یوه واحده تګلاره خپله کړي. نوموړي له ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. نور حال پېښور خالد خان راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د ترهګرۍ په ضد خپل موقف کام ته څرګند کړي، ځکه چې د ترهګرۍ په دې اور کې پښتانه او د پښتنو سیمه د ټولو نه زیات سوځيږي. پېښور کې د خپل ګوند یو اهم غونډې وروسته اسفندیار ولی خان د حکومت او ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې کوم وسلوان د حکومت ټینګښت نه مني او د تشدد لار نه پرېږدي نو د هغوی په ضد دې سخت او مؤثر ګامونه پور تکلی. دو اوایل چې ترهګر یو ګوند یا یو کام نشي ختمولی، بلکې دا به هله ختميږي چې ترهګرو پټ ځایونه ختم کړی شي.
اچن بشو واړی د په دادی چې راکم سان چورز دي دا به څوک تبا کوي. ګوره ما خو تا ته وې در ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار نه، موږ د ریاست ته مدار ډیماند کوو.
دا یو پښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اول چې دوی ته پته ده چې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه اوس هم د وسلوالو ملاتړ کوي او د هغوی هیڅ قسم غندنه نه کوي، خو بیا عوامي نشل ګوند پلاوی به دغه ګوندونو مشرانو لذي او دوی ته به وایي چې اترخګره په جنگ کې خپل پوزیشن کام ته څرګند کړي. اسفندیار اول چې د بشیر بلور مرګ د دوی ګوند لپاره ډیر لوی زیان دی، خو دوی به سیاسي عمل او هلې ځلې نه پرېږدي او راتلونکي ټول ټاکنو کې به خپړه
بالکل مونږ الیکشن ته ځو، الیکشن نه پیس قیمت مونږ نه شاته کیږو، د سیاست نه پیس قیمت مونږ نه واپس کیږو.
دا عوامي نشول ګوند مشاورتي باډې یا تھنک ټینګ غړو پاکستان کې د ډرون بریدونو هم مخالفت وکړو او وی ویل چې دغه بریدونه د ملک په ازادۍ او خودمختاری خلاف ورزي ده. خو بیا ها ګوندونه د بارانو خلکو ملاتړ ولې کوي؟ څوک چې د ځمکې په لار پاکستان ته دننه راغلي دي او دلته خلک وجنه او ترخګري کوي. دا یو پښتنه په ځواب کې د عوامي نشول ګوند مرکزی ویان سینیټر زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو او جمهوریت حکومت فرض دی چې د سیاست په لار یو شخړه هواره کړي او بیا د امنیتي ځواکونو او نور ریاستي ادارو ذمہواری ده چې د وسلوالو پر ځایونه د طاقت په ذریعه ختم کړي.
چې اول به مونږ د خپل ګورنمنت سره خبره کوو، فدرل ګورنمنت سره چې زمونږ یا د پولیټیکل پارټو سره ذمہواری ده او بیا د سټیټ او د سټیټ د ادارو سره ذمہواری ده. نو ظاهره خبره ده چې کوم نقطې ته ورورسو هغه نقطه به هغه مخکې دي او ته وایي چې دا ذمہواری د دې پورې خو د پولیټیکل پارټو ده، نو دغه اخوا بیا د سټیټ ته د سټیټ د هغه ادارو ده چې هغه امپلیمنت کوي یو څه. نو ظاهره خبره ده همدغه خبره بلته کیږي چې آیا دا چې کوم داغي امجا دی یا داغی اڑی دی یا داغی پناگا دی نو هغه پناگاز د پاره یو پولیټیکل پارټی نه شي ختمولې که خبرو ته کینی خبرو ته راځي ٹھیک خبره ده کنه راځي نو بیا نو کسل چې پسوات او ملکند یو جن ستمیر خان بار بار خبرو کړه همدا و شو شاول موږ مذاکرات وکړو که مذاکرات نه پس هغه ونه نو بیا هغه ته موږ وچ استاد کار دي نو دغه بیا ظاهر خبره دغه کار دي هغه خپل ذمہاری پوره کوي
اسفنجار ولی خان اول چې هغه به ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ډیر زر لیدل کوي او د خپل ګوند دغه غوښتنو او تحفظاتو په حق لبې خبروي دا یادونه ده چې د عوامي نشټر ګوند دغه غونډې د خیبر پښتونخوا حکومت د غوښتنو وکړه چې د بشیر احمد بلور مشر زوی هارون احمد بلور د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار یا مشیر وټاکي او هغه ته د پلار هغه پاتې حکومتي چوکي اوسپاري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د بشیر بلور تر مرګ وروسته باید چې د ترهګرو خلاف ټول سیاسي او پوځي مشرتابه یو موټی سي او له هیواده د ترهګرۍ د منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
مشال ریډیو سره خبرو کې دعوه مین شلګون سینیټر عبدالنبی بنگشت اویل چې سینیئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور باندې له حمله وړاندې دعوه مین شلګون دو نور غړي علمزیب خان او شمشیر خان هم د ترخه غریخ کار شوې دي او د غرنګ د پارٹی د مشر اسفندیار ولی خان په ګډون یو شمیر غړو او مشرانو باندې هم حمله شوې دي او اوس وخت راغلی دی چې ټول قام او سیاسي ګوندونه د دې ترخه غری پر ضد یو موټی شي. نوموړي مشال ریډیو ته زیاته کړه،
من پسند کو اتنو تا اگر پیغام ورکو تک دے خلقو نا دا ملک اور دا منگا اندہ نسون خلاصول غواڑے نا دا مختکے گے با اور طول بو یوکتے گے اور دا گوما گو والا کمی خبری دا تزبزب والا خبری اور دا دے منافقت والا خبری دا پر خودل غواڑے زکا دا تو فاند رو تکم دا روان دے دا با صرف این پی ٹکتے یو خند رہ وارتا اخیر با دا تو فاند خوکپلا مخا کئی کنا
دا غرنگ دا سیاسی او سیمائیسو چارو تزیاکار خادیم حسین مشال دیر ہوتا اویل چی دا سیاسی ڈلو سر سرا پوہانو او دانشورانو لا ہم پکار دی چی ترهګری د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي.
دا وخت دی چې د پاکستانی ریاست په حوالوم یو واضح نقطه نظر مخې ته راشي. لومبه حواله خو د خلکو د کم خلک چې د عمل پیژني، کم خلک چې سوچ کولای شي، دانو شرانو ته مخې ته راتلل پکار. په دویمه حواله د سیاسي ګوندونو ته دا سوچ پکار دی، داسې ګوندونه چې هغه دې سره همدردي ساتي، که دغې د خیال وي دهشتګردۍ یا د ټول عمل نه به دې پخپله بچ شي، صرف په دې چې دوی ورسره همدردي لري. زما خیال دا دی چې دا د ریاست په ضد او د سماج جنگ دے تو کم چی دی سماج کی ادارتی جن غواڑی او سو کم چی دی ریاست دستوری جن غواڑی اگر ټولو د پاره دا خبر ډیر لازمی دا اگر ټولو ته په دې دو سوالونو بهر حل غورم پکار دی خپل واضح نقطه نظر مخې ته وړل پکار دی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب لا د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان نه او پختل، نو هغه وویل چې زنه ګورم چې د بشیر احمد بلور د وژنې رستو بس بدلون راشي.
فلال خو ما تاسو دا سه اشاره نخکاری زمون چې حکومت خو بالکل مفلوج دے تو نہ دی کہ اگر قابلیت شتا نہ پکے عزم شتا نہ پکے بصیرت شتا نو دین خدا کا توقع کول ما تو فی الحال سمخکاری اگر ترجیحات سے کم دینو اگر دان دی بل لخت چ فوج استخبارات کو اور اگر پارا افغانستان کی صورت حال دے اگر ولزیات مهم دے بے بن اگر دا سوچ کی جناب من کنٹرول کو خیر دے کہ دے کے سقیمت ادا کی گنو اگر من ورکو چ افغانستان کے مقتل زان دے پیدا کو چ کم زینو کہ دا صورت حال ہی زب صد بہتر دے کہ یا صد لاہ عمل مدرسہ امید فاطمہ.
سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجي ته نو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې ورته ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا به چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري او زو د کراچي پر لور. په کراچي شهر کې د تشدد پر روانو پیښو کې د څلور پولیس سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوی دي. د تشدد د پیښ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل سو کله چې نامعلوم وسلوالو د اهل سنت والجماعت ډلې پر مشر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړي. دا خټب د پیښو وروسته د دغه شهر په یو شمېر سیمو کې ویره خوره ده او کاروبارونه بند دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل راپور کې راکوي.
د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سپایي صحابه چې وسنۍ نوم یې اهل سنت والجماعت دی لخوا نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې ماتم منځل کیږي. د یادې ډلې ویان مولانا تاج محمد حنفي مشال رډیو ته ویلي چې د سوګ اعلان یې ځکه کړی چې پرون مازیګر د کراچۍ ګلشن اقبال په سیمه کې د یو درجن څخه زیاتو وسلوالو د دوی د ډلې په رهنما اورنګزیب فاروقي ډزې کړې دي چې له امله یې نوموړی زخمي شوی او د ده د څلور پولیس ساتونکو گڑون شپگ نور کسان پکی وجل شوی دی. دیوائی مولانا اورنگزیب فاروقی پدغی حمله کی جوبل شوی دی. اسی روغتیایی حالت بهتر دی. خدا ول زل نده چی زمونگ پا مشرانو پا کراچی کی حمله کی گی. دا طول حمله دی شیا مسلک سرا تعلق لرون کی گندون کوی او دا دغو گندونو سرپرستی دا ایران احواد کوی. زمونگ دا ننانی ماتب مخا هم دا دا چی حکومت تا دا سرگند کلو چی دا بحرانی حواد پا مرستا دا چلی دون کلو مخونی سی. بلی خواه ده شیه مسلک گندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین ده اهل سنت والجماعت دلیل خواه پا دوی لگول شوی تورونه رد کردی دی. د یادې ډلې ویان علي احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي چې د کراچۍ پر روان اخوډب کې د دوی د مسلک په لسګونو غړي د سعودي عرب هیواد لخوا تقویه شوو ګوندونو لخوا وجل شوي دي. د هغه په خبره د دوی د ډلې یو غړی بیګا شپه په اورنګزیب فاروقي د ترسره شوې حملې وروستو د اورنګ ټاون په سیمه کې په نښه شوی دی. اورنګزیب فاروقي د ترسره شوو حملو وروستو قهرجنو خلکو د کراچۍ ښار ګلشن اقبال او ناګن چورنګۍ په سیمو کې دوه د سورلو بسونو ته اور ولګوو. د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې چارواکو د ښار امنیتي وزیتا په کتو سره نن په ښار کې د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی چې له امله یې د ښار په بیلابیلو برخو کې کاروبارونه بند دي او د سورلو ګاډي کم په نظر راځي. د ژغورنې د ادارو تر مخه د تشدد په روانو پیښو کې شپږ نور کسان د ښار په مختلفو برخو کې په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې زیاتره وخت سیاسي او لسانی جګړې دوام لري، خو په دې وروستیو کې په دغې ښار کې د مذهبي ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وپوښتل. د هغه جواب و:
دوه اسلامي ملکونه چې هغې هم خپل مفادات دي، دې سره سره کم خفیه لاسونه دي، د هغې چې کم دې کې برخه ده هغه هم څوک نظر انداز کولی ځکه نه شي چې هغوی غواړي. نو امن چې کم دی هغه دومره ګران هم نه دی، لیکن داسې ښکاري چې کم زمونږ ایجنسیانې دي او کم حکومت کې چې خلک ناست دي هغې لاس په لاس باندې ایښی دی او تماشه ګوري. په دې وجې باندې د دې صدې کم دی هغه یو وخت نه را روان دی او لا تر اوسه پورې نه دی شوی.
د اجمل خټک کشر په خبره دا ډول فرقه ایزین خطې په گلګت، بلتستان، کوټه او د پاکستان په یو شمېر نورو برخو کې هم نن سبا زیاتې شوې دي. خو د کراچۍ ښار د نړیوال اهمیت او په دې ښار کې ورده مخه د حکومت کمزوري واک له کبله دا پیښې په کراچۍ ښار کې د نورو ځایونو په پرتله زیاتې رامخې ته کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو دا
د مومند ایجنسی په لکړ سیمه کې آباد لږ زیات شل کلو ته د تیرو 15 ورځو راهیسې بجلی بند سوی ده چې لکه بالای ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ شوی دی. بل خو د سیمې د بجلی چارواکي وایي چې په خپل هم د غستوند سره مخامخ دي ځکه چې لبر ورته هم دومره بجلی لږل کیږي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د مومند ایجنسی په لکړو تحصیل کې د تیرو 15 ورځو راهیسې بجلی بند شوی چې د ځای ولس په وینا چې د شلو څخه زیات کلی په تیار کې پراته دي. د څخلو د اوبو، د ماشومانو سبقونه او د بجلی سره تړلي ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. لال رحمان صافي چې د سیمې اوسیدونکی دی مشال رادیو ته وویل:
د ساپو تحصیل نه علاوه تحصیل بیزی، ناوګۍ
او تحصیل پنډي علي د ویزو علاقو ته تحصیل ورکول کیږي. کمیونیکیشن کم د ټي وي دغه چې دی هغه خو منقطع دي، خو بعضې ځای نه دا دي چې د نکړو اکسچینج چې دی هغه هم د بجلۍ د نشوالي د وجې نه وخت کې اکسپټ کېږي، خو بجلۍ د نشوالي د وجې نه یا د جنریټر کې د تیلو د نشوالي د وجې نه، نو کمیونیکیشن سیستم ډېر متاثر شوی دی.
ګلشاه صافي هم د لکړو اوسیدونکو دی او وایي په سیمه کې د کانو کارخانې هم ولاړ دي او لږ زیات 1500 مزدوران بے روزگار شوی.
بجلی خو نن شپږمه ده او کومه ورځ چې ورکه ده، موږ سار چې خري روانې کو په اوبو پسې، نو موږ مازیګر له پخرو یوه پیره را رسولې شو، نو دوه میته نه سازي کوم مشکلات دي، نو چې موږ په کویانو موټرې لګولې دي او موږ خانکا او ته وایي موږ خانکا ته په اوبو پسې ځنو چې بیرته راځو، کوم ماښام دي ورته په
د بجلی د بندښت له وجې د اولس په وینا نه خو په موبایل فون کې چارج پاتې شوی او نه ټي وي سټ یا رادیو اورېدې شي چې د نړۍ له حاله خبرتیا ولري.
زما اصرار نوم دی دکاندار سره او کارخانی او د وړو مشین او د اوبو موټر هر شی په بجلی ګرځي او د جنیټر خود سړی وس نه دی چاپ وس نه بر کیږي، تا که چار ځان سړی کار مار روان کړی دا هم بس نن سبا والا حال دی، ور سړی والا چې بس پریشان دی الله سری تنا کیو.
ورستو مو د محکمې وابډا محمد دجن سید یو چارواکي سرفراز خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
لکه بجلی چې کم دنو خکته نه ډیر سپلای شي باغ نه ډیر زیاته بندیږي کنه، او جنو لکه په غونډ اورس کې نیمه ګنټه ګنټه بس په غونډ اورس کې را پریدي د څه شپکی.
د سرفراز خان په وینا چې هغه په خپل هم په دفتر کې د بجلی بغیر ناست وي او په بجلی چلیدونکو د سرکاري دفترونو کارونه هم بيخي پټه په ولاړ دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ټکی کوم. په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته لږ مده پاتې ده او ټول سیاسي ډلو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. د رای ورکوونکو لپاره مهم موضوعات کوم دي او آیا په دې وروستیو کې د بدامنیو پیښ په رای پر نتیجو اغیز وکړي او کنه؟ د دې او نور پوښتنو ځواب د بشیر ګواش په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته خواوشا درې میاشتې وخت پاتې دی، ټولو سیاسي ګوندونو د رای ورکوونکو د ملاتړ خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي. څېړونکي وایي چې روان حالات او په ځانګړې توګه د بدامنۍ پیښې د رایو پر نتیجو ژور اغیز کولی شي. د امنیتي چارو کارپوه بریګیډر اسد منیر وایي چې ترهګري د پاکستان او په تیره بیا د پښتنو غټه مسله ده. دغه په نا درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور او له دې وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو ګڼو غړو وژل کېدل او قربانۍ ولوجې به پښتانه دوی ته رای ورکړي.
پښتانه چې پوي دي هغه سیاسي تور باندې نورو خلکو نه ډېر پوي دي، هغه به نېشنل ته ووټ اچي ماته دومره پته.
د کاسټس اف وار ډاٹ او ار جی په نامه یو ویب سایټ چې جنگونو کې د وژل شو خلکو شمیرې ساتي لیکي چې له 2004 کال راهیسې پاکستان کې په روانو بدامنیو کې تر 4000 زیات عام وګړي وژل شوي دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي چې پاکستان کې د بدامنیو سرچینه وسلوالې ډلې دي او اوس باید خلک فیصله وکړي چې راتلونکو څو کلونو لپاره طالبانو او نورو سخت دریځه وسلوالو سره همدردي لرونکي ګوندونو ته رای ورکړي او که په ځای ترقی پسند ډلې انتخاب کړي.
زما خیال لري چې را روانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي، عام اولس به خامخا کوي، په دې هر چانه به کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه یې، لکه په هغه غاړه ولاړې کومه غاړه ته چې دغه شر دی، شدت دی، جنگ دی، ترهګري ده، او که په هغه غاړه ولاړې کومه غاړه ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده، نو دا تپوس خو به خامخا کوي او یقینا چې د دې اثر به په دې وي چې کومې هغه ګوندونه کوم چې د ترهګرۍ یا د انتحاګر سوچ براه راست یا بالواسطه مرسته کوي د هغې په اکثریت ټیک ټاک اثر پوزي، دا امکان ډېر زیات موجود دی.
د پاکستان د سیاسي چارو لاهور میشته کارپو سجاد نصیر وایي چې د امنیت د مسلې ترڅنګ پاکستان کې درغلي یا کرپشن د رای ورکوونکو لپاره ډېر اهمیت لري.
کله چې د انتخاباتو اعلان وشي او دا اوسنۍ اسمبلۍ او حکومت ختم شي، نو بیا به یو بې پرې عبوري حکومت جوړیږي. دا به په حالاتو کې تبدیلی راولي. په ټول پاکستان کې ښایي د بدلون حرکت راشي او کېدای شي چې د دې سبب شي چې خلک په روایتي توګه د رای ورکولو پر ځای د خپلې نظریې او سوچ مطابق په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي.
د رپورټونو تر مخه د پاکستان الیکشن کمیشن به د جنوري په 2 تاریخ د رای ورکوونکو د امنیت لپاره د امنیتی ادارو سره یو مهمه ناسته وکړي چې کېدای شي د ملک په ځینو سیمو کې به د پولیسو ترڅنګ د پوز د خدماتو غوښتنه هم وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو،
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو ځنګړي ونې خبرونه هم اوریدلای شئ چې پر بیلابیل موضوعاتو مشتمل وي. وخت د غرمې 12 بجې سپوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د افغانستان د خوست په زړه هوائي ډګر کې سوي ځانمرګ برید درې تنه وژلي او وې نور ټپي کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه سوي کښتۍ کې 20 افغانان هم وژل شوي دي. په مصر کې د ټول پښتني په ترڅ کې رای اچونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي نوې اساسي قانون منظور کړی دی. ریپورټونه وایي چې د قزاقستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه کې سپاره 20 کسان ټول وژل شوي دي چې د سه شنبه په ورځ د دې هیواد په جنوب کې لوېدلې و.
دا خبرونه سرټکی مول بوریوال کاکر څخه واوریدل. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیراز هیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې اداريو ته کتنه کړې ده. راځي چورته غوښ
اجر اس پڑھ پلی اداری کے لیے کچھ دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی صوبائی اسمبلی کے دا بشیر احمد بلور پا شہادت باندھی ارواحات دا خراج تحسین ولاندی کول پا مکا چی دا کم حقائق کو ذکر کرے دے حق یقیناً چی دا ٹول کام لپارا دا سوچ بلن دا اداری ولاندی لیے کچھ امیر حیدر خان ہوتی او ایل چی دوی طرح گرے پا شکل کے دا تریخ حقیقت سرا مخ دی او دا دی مقابلہ ہم کوی اوس دا فیصلے وقت راغلے دے او کمون پدی عمل و نکڑو نو دا بہ جرمانہ او تاریخی غلطی وی امونگ با راتلون کی نسلونا چرتا ہم معاف نکڑی ادریہ دا امیر حیدر خان ہوتی دا خلیلی کی چیت کتر اگر دا پاکستان دا آئین امن او دا جمہوری نظام پرزید یو کیدیشی نو بیاولی مونگ دا پاکستان دا بقا اسلام دا آئین دا تحفظ او دا جمہوریت او نظام بچ کولو دا پارا دا خیبر نا کراچی پوری ولی یو موٹے کیدے نشو نو باید چی دا ملک سیاسی او عسکری مشروالی او زیکینی او دا امن لپارا یو لار رو باسی ادریہ زیاتی وی چی یو خوا وزیر اعلی دا صوبے دا حالات پر رنا کے یو خط زیو کڑا او سیاسی او عسکری مشروالی تے دیو والی مشورہ ورکڑا نو بل پلو دے اطلاعات صوبائی وزیر میاں افتخار حسین ہم دا ویلی دی چی دا ٹول ملک وجود پا خطر کے دے اداریہ آخر کے لیے چی پا موجودہ حالات کے ددوانو مشرانو خبری بالکل ٹک دی نو بائی چی دا پاکستان سیاسی او مذہبی مشروالی پا سنجیدگی سرا غور وکڑی او چی دا پوزی مشروالی سرا کینی او یو غور لارا رو باسی چی دا ملک دا خانہ جنگی کار نشی مشرق ورسپانہ خپل اداری کی وای چی کسا ہم دا پیخور پا شمول ٹولا خیبر پخت خوا کے دو لوڈ شیڈنگ شکایتوں کے ارس پورز اضافہ کی گی نو دارنگ چترال کے ہم پدے سخت جمی کے لوڈ شیڈنگ ارس پورز زیادتی گی ادھر یہ لکھے چی چترال ٹاؤن او خوشا علاقوں کے دشلو نا دویش گھنٹو پورے لوڈ شیڈنگ روان دے او ددین سربیرا کلچی بجلی راشی نو دمر کم وی چی اکثر قیمتی سوزونا وسوزی چی لکبلی اولس لانور پریشان شی ادھر یہ اڑان دلی کے چی کا وابڈا چاروا کی بجلی نشی ورکولی نو کم از کم زان کے دی دمر برداشت کو پیدا کری چی د لوڈ شیڈنگ پزید سوک احتجاج کوي چې د هغوی خلاف خود د ترهاګری مقدمه نه درج کوي. اداریه اخری کلی کې چې دوی هیله لري چې حکومت به دې لړکی نوټس واخلي او دا معامله به زر تر زره ختم کړي چې دارنګ د چترال ولس د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه امید څرګند کړی دی چې وايي د طالب مشرانو پر رویه کې اوس څل چک راغلی دی. بلخوا یو اس ای ټوډی ورسپانه په پخوانی او اوسنی وختونو کې پوځیانو ته د ورکلسو اسانتیاو موازنه کړې ده چې وايي اوس پوځیان کولای شي چې په رخصتیو او اخترونو کې ل خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د دوه مقالو مهم ټکي به ملیحه امیرزاده درته واوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې په لړ کې یو څه امیدونه ښکاره شوي دي او وجه دا ښایي چې د طالبانو مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې له هیواده د امریکایي جنګي ځواکونو د وتلو وروسته رامینځته کېدونکې ممکنه کورنۍ جګړه دوی نشي ګټلی. د ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري چې طالبان په دې پوه شوي دي چې تر 2014 کال وروسته د دوی طاقت کمېدلی شي او زیاتوي دې ته په کتلو سره چې په هیواد کې د امریکا جنګي رول په ختمېدلو دی پاکستانیان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په سرحدي سیمه کې کورنۍ جنګ د دوی په ګټه نه تمامېږي. نو ځکه نه یوازې افغان حکومت بلکې شمالي اتحادیې ته هم مخه کړې ده چې تاجکان یې مشري کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په رویه کې لچک تیر کال د جولای په میاشت د برتانیې د استازو او د طالبانو څلورو لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې ولیدل شو. په برتانیا کې په یوه ورځپاڼه کې بیا وویل شو چې په دې خبرو اترو کې طالب مشرانو د القاعده سره په خپل پخواني تعلق افسوس ښکاره کړ او دا ویل چې ډله به د عمومي معاملې لپاره ډزبندۍ ته رضاوي. د ورځپاڼې په خبره طالبانو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله موجودیت په اړه هم رضامندي ښکاره کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې حالاتو په اړه ډېر امریکایان ناهیلي دي خو په دا وروستیو کې پورته کړل شوي ګامونه دا ښکاره کوي چې د راتلونکي کال لپاره امید لا هم موجود دی. بلخوا یو ایس ای ټوډے ورځپاڼه لیکي دا په افغانستان کې د عیسائی اختر د چټیانو پر مهال د امریکایي ځواکونو دولسم کال دی او دا هغه موقع ده چې کورنۍ به ورته ډېره یادېږي. خو بیا ورځپاڼه مخکېني کلونه اوسني حالات پرتله کوي چې اوس دوی د خپلو کوروالو سره رابطه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره په وړومبي نړیوال جنګ کې د اروپا او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه ټلیفوني رابطې نه وې او کاغذ او قلم به هم په اسانه سره نه ملاوېدل. بیا په دویم نړیوال جنګ کې د چټیانو او اخترو په موقع د خطونو او تحفو د لیږلو په لړ کې ډېرې هڅې وشوې. ورځپاڼه په ویتنام کې د جګړې ذکر کولو سره وایي چې به پکې پوځیانو خپل پیغامونه لیږلو لپاره د ریلونو استعمال کولو او خپل غږ به ریکارډولو. خو نن سبا چې پوځیان کوم سهولتونه لري دا د پخوانی سهولتونو په مقابله کې هیڅ نه دي. په دې لړ کې ورځپاڼه د لپټاپ کمپیوټرو موبایل ټلیفونونو او د سمارټ فون ذکر کوي چې د انټرنیټ له لارې مواصلاتي رابطو لپاره استعمالیږي.
ملیحا میرزاده و چې د سیمې په هکله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د هغو یوشت افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل سي چې تېره اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب سوي ول. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جانان مسازی وویل چې یوناني چارواکو دغه هیواد ته د افغانستان استولي پلاوي ته د افغانانو مړی سپارلې دي. د دې موضوع نور تفصیل به اسمت سروان درته واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تېره اونۍ یو ویشت افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شوي چې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. د دوی بیړۍ چې له ترکیې څخه د یونان په لور حرکت کړی و د دسمبر په 14 د توپاني هوا له کبله د سمندر څپو ډوبه کړه. په یونان کې یو افغان ترجمان شهریار خان چې د دغه هیواد له پولیسو سره کار کوي آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوی له معلوماتو سره سم په بیړۍ کې نږدې 10 تنه سپارول.
په دغه 28 متر 100 کسانو پورې په دې کې دوه خزې وي، یعنی مور، لور او یو دغه ماشوم درې کلنو. همدغه شان درې کسان چې عمر یې 33 کال کم و باقی ټول غټانو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی وویل د یو ویشتنو افغانانو مړی چې د یونان ساحل ساتونکو له سمندر راایستلی ول په یونان کې افغان مقاماتو ته سپارل شوی دی. موسازی دا هم وویل چې د افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږدول شي. په یونان کې افغان ترجمان شهریار خان د پیښې د علت په اړه وویل
د دوی په وینا باندې ډېر سخت طوفانو، یو خداو چې باد لګیدو او بل اوبه چپی راغلی او اوبه را ننوتې کښتۍ ده، او بل دا علت خود چې دغه کښتۍ د ماهیګرانو کښتۍ وه. دې کښتۍ فقط د 10 یا د 15 کسانو د وړلو توان لاره، خو موږ یې پکې 10 کسان اچولي وو چې له دوی نه دوه علاوه دوه دانې کپتانانو د کښتۍ چلوونکي وو چې ترکانو، یعنې 2 کسان له دوی سره موږ وو.
شهریار خان د یوې پوښتنې په ځواب کې د مړو د هویت په باب وویل
څه کسان د سارک ولسوالۍ دي او یو دوه کسان چې د هغه د خوګیانو د شیرزاد ولسوالۍ دي. د هغوی مړي موږ د دغه خوګیانو د شیرزاد ولسوالۍ د مړي کتنه موږ کوو، یعنې دغه هلکان بې باوره دي چې آیا دغه واقعي دغه کس دی که نه، ځکه چې مړو خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی دی، ډېر بدل شوي.
همغه راز چې شهریار خان وویل د دې پیښې یوازینی ژوندي پاتې شوي افغان مرتضی محمدی هم ازادي راډیو ته وویل چې د کب نیونې لپاره دا ځانګړي بیړۍ د لسو یا پنځلسو تنو لپاره وه. د د په وینا په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خبره
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې پیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې وروسته در دې باید د سولې په برخه کې ټولې خبرې اترې د سولې د عالي شورا په سلام مشورو تر سره شي. زلمی رسول چې پرون یې مشرانو جرګې ته وربلل شوی او وویل چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یوازې قطر مني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه اعلان کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره به د ترکمنستان په اشقابات کې وغونډه جوړ کړي. خو یو شمېر افغان کتون کې بیا له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دا ډول غونډې ګټورې بولي. نور حال کابل جمیله ظریف راکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له هغو خبرو اترو سره مخالفت څرګند کړ چې د افغان حکومت له مشورې پرته په بهرنی هیوادونو کې د بیلابیلو ډلو لخوا جوړیږي. د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول وایي چې وروسته تر دې نه غواړي د سولې په برخه کې خبرې اترې له هیواده بهر وشي. ډاکټر رسول چې د سه شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته وربلل شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د سولې په برخه کې د خبرو اترو لپاره یوازې د قطر دفتر مني او بس.
ورسته تر دې زموږ پریکړه ده چې خپل بین الافغاني ناستې په خپل هیواد کې د ننه جوړې کړو. که موږ له وسلوال طالبانو سره په خپل هیواد کې د ننه خبرې اترې نو څه کولای نو باید داسې یو درېیم هیواد وټاکو چې د افغان حکومت په خوښه د افغان حکومت په تصویب او د افغان حکومت په مشرۍ غونډې پکې جوړې شي چې هغه قطر دی او په دې برخه کې بل هیواد نه منو.
د سولې د خبرو اترو په برخه کې د ملي شورا لخوا په حکومت انتقادونه کېږي چې غونډې له هیواده بهر جوړوي. د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې یو نامه اعلان کړی چې د سولې د خبرو اترو لپاره به په اشقابات کې یو غونډه جوړه کړي. مخکې تر دې هم له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ډلې سره د خبرو اترو لپاره په فرانسه کې غونډه جوړه شوه. خو بلخوا به یو شمېر کتونکي د ډول غونډې د سولې پروسې په ګټه بولي. د سیاسي شورا کارپوه عبدالستار سعادت وایي چې هر ډول غونډې چې له هیواده بهر د سولې پروسې د تقویه کولو لپاره ترسره کیږي د افغانستان په ګټه دي.
د سولې د دایې د ژوندۍ پاتې کېدو یا د مشروعیت ورکولو لپاره موږ دې ته بیا هم د ارزښت ورکولای شو. یو پایل په توګه موږ ورته کتلی شو. خو دغه هیوادونه چې په دې وروستیو کې تلاش کوي لکه پاریس غونډه او ترکیه او سعودي او قطر او اوس د ترکمنستان مسله ده، دا نور زاویې لري چې یعنې مشخص د افغانستان د سولې په برخه کې موږ ورته ډېر زیات ارزښت نه شو ورکولی. اما په هر صورت داسې طالبان وروسته له ډېره وخته راځي په داسې کنفرانسونو کې ګډون کوي. د یو نسبي یو ګام د یو قدم په سترګه موږ ورته کتلی شو.
د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د سولې پروسې د تقویه کولو لپاره خبرې اترې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ډېرې شوې دي. د رپورټونو له مخې وسلوال طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله هم اوس له پخوانه د سولې پروسې سره لیوالتیا ښیي.
جمیله ظریف چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په حق له تاسو سره پور اوروي. بلخوا د هند انګریزي ژبې ورځپاڼې د ټایمز اف انډیا د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار او د هند د اندېښنو په اړه مقاله لیکلې ده. لنډیز به یې له عبدالحکاکر څخه واورو.
دی ټایمز اف انډیا د افغانستان د امن په عمل کې د سولې د عالي شورا مرحله واره پلان بحث کړی دی او وایي چې د سولې د راوستلو لپاره اوس کابل او واشنگټن دواړه پاکستان ته ترجیح ورکوي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم هند په رسمي توګه په دې اړه څه نه وایي، خو سرچینو دی ټایمز آف انډیا ته ویلي هند به د سولې د پروسې په لړ کې د راکشل شوو سرو کرښو پر ځای د ساتلو اصرار کوي چې باید په کې طالبان له القاعدې سره اړیکې وشنوي او د افغانستان آئین ومني. ورسپانه وای هند په بنیادی توګه د دې سوچ خلاف دی چې واکه طالبان به د یو سیاسي پارټي شکل خپل کړي. د نوم نشودلو په شرط یو هندي چارواکي ورسپانې ته ویلي طالبان چې کله په واک کې راسي نو پر حکومت به د دوی سخت دریزه سوچ غالب وي. د دې په وینا دوی مخکې هم په دې لار تللی دي چې د خوشحالۍ په لور نه وتللی. هندي چارواکي پاکستان چې د سولې په عمل کې مرسته کوي بشای په بدل کې په افغانستان کې د هند د شتون د کمولو غوښتنه وکړي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
عبدالحی کاکاړو چې د ټایمز آف انډیا د ورځپاڼې د هغې مقالې حالې درکوي چې په کې لیکل سی وه چې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان کردار هند اندېښمن کړی دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنې غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي هغه شزه چې د کابل د امنیه په کمانډانی کې یو امریکایي سلاکار په دزو واژه ایرانی ثابت شوی ده. د وزارت ویان صدیق صدیقی تیر ورځ خبري اعلان ته وویل چې تحقیقات تر اوسه داشي چې نوموړی نفسیاتي ستونزې لري او دغه حمله یو فردي عمل و. خو چارواکي مني چې د دې حمله د انګیزې په اړه باید لا ډیر پلټنې وسی. په دې اړه نور جزئیات د احمد زبیر جمن په راپور کې واوري.
افغان پولیس تاییدوي چې د کابل په امنی قمندانۍ کې په یو امریکایي سلاکار حمله کوونکي ایرانۍ وګړي او د تهران اوسیدونکي ده چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د افغانستان په پولیسو کې کار کړی دی. د کورونو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی خبري اعلان ته وویل نوموړي مخکلي دی چې د کورونو چارو د وزارت د جندر پر ریاست کې دنده ترسره کړي. د کابل په یوې امنیتي حوزې او امنی قمندانۍ کې هم د افغان پولیسو په توګه دنده ترسره کړي دي. هغه وویل د شکلن نرګس له یو افغان سره د وده کولو وروسته شاوخوا لس کاله مخکې افغانستان ته راغلی او د خپل میړه په مرسته په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیستې.
ای خانم تبع کشور ایران است.
دا خزه د ایران ته بعده هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي تاسو یې پاسپورت وینئ د ایران تابعیت لري چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیستې ده او په پولیسو کې شامل شوی
و شامل پولیس شوه.
صدیقی وویل د پولیسو تحقیقات تر اوسه پورې دا ښیي چې نوموړی رواني ستونزې لري. هغه ویل دغه ښځه یو ځلې د افغان پولیسو په ډله کې مصر ته استول شوی و چې له هغې مرجع څخه هم د نوموړي د رواني ستونزو تایید شوی دی. د کورونو چارو د وزارت ویاند وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د فردي انګیزې له مخې شوې. خو صدیقي زیاته کړه د پیښې نور عوامل په ډاډه زړه نشي ردولی او د پیښې د انګیزې په اړه باید لا ډېر تحقیقات وشي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر جنرال ظاهر خبري اعلان ته وویل نرګس په تحقیقاتو کې ویلي لومړی غوښتل پر کوم افغاني چارواکي حمله وکړي.
دا د خپلو تحقیقاتو په لړ کې وایي چې ما هسې غوښتل دا کار وکړم او ما نیت درلود چې د امنیه قمندان د امنیه قمندانۍ جنایي رئیس والی یا کوم بل مهم کس ووژنم. له رواني پلوه هم ستونزې لري. ورته ومو ویل چې ولې دې دا کار وکړ. ویل یې بس له ژوند نه مې زړه تنګ شوی و. غوښتل مې یو کار وکړم چې بل اخره مې همدا کار وکړ.
نوموړي وویل د ښځې میړه چې خپله هم په پولیسو کې دنده لري د دې لپاره نیول شوی چې ولې خپلې ایرانۍ مېرمنې ته په غیر قانوني توګه تذکره اخیستې او د کابل د امنیه قمندانۍ له دوو ساتونکو څخه هم په دنده کې د غفلت له امله تحقیقات پیل شوي دي. که څه هم افغان چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ پر امریکایي سلاحکار حمله کوونکي پولیسا رواني ستونزې لري خو د دې حملې د انګیزې په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته شوې دي. ځینې وایي که یې رواني ستونزې لرلې نو بیا ولې د کورونو چارو وزارت څخه د کابل د امنیې قمندانۍ ودانۍ ته ځي او هلته یو مشخص هدف په نښه کوي. په عین حال کې افغان چارواکي مني چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په مخ کې خنډونه رامنځته کړي.
سمجاغ له مشال رادیو خاوري له کندهار څخه کوټ ښار ته د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی ای لخوا الوتنې 13 ورځ پیل شوې. په دې حق له په کندهار کې په جوړسو مراسمو کې افغان چارواکو او ملي سوداګرو هیله وشو ده چې د کندهار او کوټ ترمنځ به د مزکی لارې هم د ترانسپورت امکانات برابر شي. په دې اړه محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د پی ای د شرکت په دغه لومړني پرواز کې چې د پاکستان کوټ ښار ته وسو
تقریبا 48 مسافرو برخه واخیسته. چارواکی او ملي سوداګر که څه هم دغه پروازونو ته خوشحاله دي، خو د شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل چې د ټیکټ بیه چې اوس 8600 افغانۍ د کمه کړي. د کندهار والی ډاکټر توریالي ویسا په دې حکله په جوړو سوو مراسمو کې هیله وښوده چې د کندهار او کوټې ترمنځ به د مځکې د لارې هم د ترانسپورټ امکانات برابر سي.
د خوشحالۍ خبره ده، دا د ډېر وخت د خلکو ارزو وه چې دا مناسبات پیدا شي د دې ایرلاین په فلایټونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت د دوو دوستو اسلامي او دو پر دوستي چې ډېره پخوانۍ تاریخي دوستي ده، پر دې دوستۍ باندې یو بل میخ وهل کېږي، دا دوستي به نوره هم ټینګوي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر نصرالله زهیر د کوټې او کندهار ترمنځ د الوتنو هرکلی وکړ او ویل چې په دې برخه کې به پاکستان ته د تګ راتک پر مهال د ډیرو سوداګرو ستونزې حل سي.
وس کولای سي چې تاجر په تاره کې ولاړ سي، پرواز وکړي، ماښام کراچي ته هم ورسیږي، لاهور ته هم ورسیږي، نو دا ډیر د اسانتیا او د خوشحالۍ ځای دی د تجارانو دپاره.
د یادولو وړ ده چې د کندهار او کوټې ترمنځ دغه پروازونه به په اونۍ کې دوه ځله وي. چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پلازمینې اسلام آباد، کراچي او د پاکستان نورو لویو ښارونو ته هم وغځیږي.
له کندهار ځو د ننګرهار پر لور. ننګرهار ته له پاکستان څخه رسانه شوی افغان کډوال چې د جلال آباد ښار په طرفي سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند تیروي، د ژمي د یخنۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد اوروي.
له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال چې د جلال آباد ښار جنوب لور ته د هډې فارم په حدوداتو کې تر خیمو لاندې اوسیږي، وایي چې نه خو د کډوالو چارو ریاست او نه هم مرستندوی ادارو ورسره مرستې کړې دي. د سید میران په نوم یو تن سپینګیری وایي چې د ژمي په سړه هوا کې د فقر او بدبختۍ شپې او ورځې تیروي. د شیر حسن په نوم یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي
خبر نه راغلی په شر میدان کې ناسي نه د خیمو څخه انتظام شته، نه د پناه دار پال څخه انتظام شته، نه چې کوم د یخنۍ د بچکېدلو څخه کمبل یا نور سامان موږ سره شته. هوا ډېره انتهایی یخه، ټول لاسونه خپل چې کوم د ماشومانو چاودل د مخونو چاودل د اس انتظام چې کوم نه شته، نه د سبقونو چې کوم د انتظام شته. کاروبار چې کوم د جان شپ بازار ته وځي چا دړي ملاو شي چا ته ملاو نشي.
او د زرګل په نوم یو تن ماشوم وایي چې کله ورته ډوډۍ رسیږي او کله هم وخت په نهار تیروي.
سره چم رسنه راکړي هغه مخ کې ورځو کوم پولیسان راغلي کوی چې نه تاسو وځي حکومت سي دی موږ ته موږ ته تاسو ځای راکړي کنه کله ډوډۍ راته ملاو شي کله راته ملاو نه شي. خبر کې خم ژوند دوه ارسه راته دغه کېدو او اوس چې دلته راغلي یو خنیم کېږي.
د کډوالو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د یادو کډوالو په ستونزو دولت خبر دی او مسؤلینو ته دند سپارل شوی چې د راستنو شوو کډوالو ستونزې ورکمې کړي.
د ولسمشر ریاسل سلورم غړنه فرمان له مخې باید د هر ولایت کډوال په خپل ولایت کې مشته. ولی یو تعداد سره ورونه راغلي دي د بای پاس سړک په امتداد کې په دغه سیمو کې پراته دي. ولی سب د کډوالو چارو ریاست مکلف کشي دوی ته بیړنۍ مرستې ورسي، مرستې او څور رسولي دي کافي نه دي. ولی دا ورته هم وظیفه سپارل شوې ده چې دلته یو سروې دوی وکړي او هغه څوک چې وړ دي دوی ته باید پای دا او بادي پلانونه کې د نمبرو پر اړیکه باندې هم یو درامول لري شي د خلکو ستونزې حل شي.
خوراستانه شوی کډوال وایي چې هیواد ته په دې خاطر راستانه شوی چې پاتې عمر په خپل هیواد کې تیر کړي، خو زیاتوي چې د کډوالۍ پر مهال له دومره ستونزو سره نه مخ لکه څومره چې په خپل هیواد کې ورسره لاس او ګریوان دي. دوی وایي که حکومت ستونزې هواري نه کړي، مجبور دي چې یو ځل بیا ګاونډي هیواد پاکستان ته هجرت وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور. په 2012 کال کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټول هیواد د ډیری سیمو د امنیت ساتنې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. بلخوا د چارو کتونکي وایي که په نوي کال کې ناټو او نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ادارو د اکمال او تجهیز په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، نو تمه لري چې دوی به په 2013 کال کې په بشپړه توګه د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو جوګه سي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په افغانستان کې 2012 کال هم په امنیتي لحاظ له امنیتي پیښو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو او مرګ ژوبلو سره مل و. په دې کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو ګراف لوړ و، خو بیا هم له دې کبله د افغانانو لپاره د ځانګړي اهمیت څخه برخمن وو چې افغان پوځیانو ته د ټول هیواد 15% د سیمو د امنیتي چارو سمبالښت ولېږدول شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل له یوې خوا دوی ته سپارل شوې سیمې وساتي او بل لوري ته په خپلواکه توګه یو شمېر چانیز عملیات ترسره او د حاکمیت صاحب پسې وغځوي. د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان په امنیتي برخو کې د روان کال پرمختیا او ته په پام سره 2012 کال ته امیدوار دی.
2012 کال هغه کال و چې ورسته دی وی اوږدې مودې څخه افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د خپلې خاورې 15% کنټرول په خپل وخت کې واخلي، او دا موږ په دې باور کوي چې 2012 کال یو ښه کال دی، برخلک ټاکونکی کال دی، داسې یو کال دی چې دلته به د نړیوالو قوتونو حضور کمرنګ وي او پرواز به افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ګوډ ګوډ مسولیت په غاړه واخلي.
د سیاسي چارو کارپوه امیرشاه کارګر د نظام ټینګښت د ښې حکومتدارۍ په وجود کې شونی بولي. هغه وایي د حکومت کولو لپاره د ولس رضایت شرط دی.
2012 کال کې چې خارجي قواوې هم دلته شتون لري، امنیت په هغه صورت کوم چې لازم دی نه دی تمیل شوی. خدا که چیرې سم حکومت جوړ شي د دې رضایتیو مخه ونیسي، زه بالکل دا عقیده لرم چې طالب په زور حکومت د یوې لیوې نه منشي نیوای.
د خوست دوه تن ځوانان فضل وزیر هیلمن او سیف الله خوستی په دې اندي که چیرې په 2012 کال کې نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ادارو د تجهیز او اکمال په برخو کې خپلې ژمنې ترسره کړي، نو په اسانۍ به افغان پوځیان په مستقرانه توګه خپل هیواد او نظام وساتي.
باید افغانستان ملي بنسټونه چې په هغه کې ملي وردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ادارې راځي، دغه باید پیاوړي او غښتلې شي.
که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره دوی د تجهیزاتو په برخه کې امکانات په برخه کې وازم برستندوی واقع شي، دا به د افغانستان د دولت لپاره او د نور نړۍ لپاره یو بریالیتوب وي.
کتون کې پدې باور دي کچېرې د افغان امنیتي ځواکونو د هیواد ساتنې انګیزه پیاوړی شي او ملکی حکومت هم د ښې او شفاف حکومتداري لپاره عملی اقدامات وکړي، نو تمه ده چې په 2014 کال کې به افغان ځواکونه په بشپړه توګه د هیواد ساتنې جوګه شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري تیر ورځ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم مسیحي ورولګلوي د کریسمس جشنونه اول مانځل. په دې لړ کې د عیسایانو یو دستور د سویلي وزیرستان په وانه کې وسو چې لمدو راهیسې میشتو عیسایانو برخه پکې واخیسته. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د سویلي وزیرستان په ستر په ډغولي وانګ شي یو شمیر عیسایون پنډېږي. د عیسایانو د کریسمس درې ورځنی رسمونه په درنښت او خوشي سره ولمانځل. په دغه اولی سره مې په وانګ شي د کیتولک کلیسیا مشر باب رفاقت نه پوښتنه وکړه چې ستاسو کریسمس څو ورځې چرته او څرنګ ولمانځه. باب رفاقت په دا رنګ ځواب وکړه:
مذہبی دعاگانی مثال ملک دا پارا پلوان علاقے ٹول دنیا دا پارا ٹول دا پارا دا امن اور سلامتی دعا
مشال ریڈیو پوانک سے قبائلی مالک حفیظ اللہ وزیر نے پشتانا وکڑا چپوانک سے چمرا عیسائیون مشت دی او قبائلیون دا اغوی سرا سرنگ سلوک ساتھی سایانو د مشر بابو رفاقت نه مدا پښتنا ه وکړه چستا سو ژوند په وانښه سرنګ تیریږي، خپل مذهبي رسمونه په ازادۍ سره لمنځه، سوخو مزوروي مانه کوي نه، بابو رفقت و ویل
من دلتا وانه کی پیدا شوی او زمون جن په وانه کی بالکل داسې پر امن جن تریږي چې موږ ته هیڅ قسم داسې پریشانی نشتا نفس موږ ته داسې ترکاوړ دې موږ بار اډه ته هم زو ارز ته خوخه پلیټ کې موږ سره اوس پر موږ ته داسې ترکاوړ دې شو موږ بل مزدی رسومات او قسمی رسومات او عبادت پروګرام دې په ازادي سره موږ کو هیڅ قسم چا موږ سره اوس پر داسې مداخلت نه کړې هر قسم ازادي دې موږ ته
یاد دې وی پوانکش مشتا عیسائیون ہر کال دیوانا ملشای پا کیمشے دے پرانگیانو دے وقت پا جوڑ چرچ شیخ پل عبادت دے کریسمس رسمونا او خوشایل منزی یو بلتا مرخشکای او پمینا سرا تو فی پیشکاوی
مشال ریڈیو دے منی او رنا زیری